د مخام او بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شپو کې زما همکار احمد شیبر مختوري خو ترغه مخ کې د خبرونو لندیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او سره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لویه لار چې تېره شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بېرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لاره بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 50 کلونو کم عمره 6 میلیونه 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري، د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. او د چمپینز ټرافي یا اتلانو جام لوبه په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه د باران له امله لغوه شو. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دومه لوبه له انګلستان څخه وګټله.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
خبرونه تشرغ له احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د اقلیم د تغییر مسله چیرې دا موضوع مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې روانهونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لشتر لشه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا 50 تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانې رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې 24 ته رسي، ورپسې په کندهار کې 8 تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست مولا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په 14 ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی او چا آی او ایم یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیايي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخې څنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خبرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې طرح شم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې د دغو پیښو مخه ونیول شي؟ خو خصوصا مخه خویله لوی سوال دی که په دې برخه کې تاسو وایئ چې خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي. مدقیق سب فکر کوم ل
ډیر بخانه غواړم چې ورسب.
بله هیله کوم، مهرباني.
سلام باندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه کوم چې بیا تاسو دې مهمې مسلې ته وخت ورکړئ. د افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. خصوصا په ډېرې خواشینۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشینۍ سره زموږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. خو کراسم ستاسو سوال ته هغه خبره دا ده چې که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو او په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب، مدقیق صاحب محترم، او بخښئ ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دې پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپله خلک دا تسلیم ونیسي او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې حصه کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چېرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مننه مدقیق صاحب. سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یوه کارپوه په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟ سلیمان خیب صاحب، مهرباني. اوس راځي.
سلامونه تاسو میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راولي دي او دا لکه څنګه چې مدقیق صاحب وویل دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کدو کې هم راغلي بیا هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بېګا باید پرې باندې بحث وشي د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. باید تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه خپله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربی ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسېدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان ته چې راغلي دي هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلق با زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چشمان نه پیږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
سلیمان خیر صاحب مننه ډاکټر صاحب ملک صاحب تاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنه وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل زپلی دی، د څرګندونې اورو ډېرې دردون کړي، خو بېغوري هم متاسفانه پکې شته. دا سره اورو بیا بحث ته دوام ورکوو.
تاسو دا چې څه پېژول چې د شپې باران ټیټ شروع سو دلته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد محراب جوړوي کښنۍ مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو ازمر دیوال وو، دا لاندې کور چې وي زرخانی وي لوړ کور چې اوس ما خونه و پر نو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه، نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ راووالی وایي راسه دا زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسره وباسه څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره م کومک وکړي، اوبه مې راوایستلې نو د هغې سره د مسجد سه مې اوبه راوایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کښې بتس ولم ما توکن په دوی بهی هېڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال ته د باندې خواسه درس کړی وو، زه خوارۍ ته روانم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپسي کښې د دیوال ته چې م وکتل چې درز یې کړی دی، په زړه کښې م کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي، دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم. دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه. څنګه چې م په خونې کښې پښه کښېښول سرای ته ور ننوتلم، خونې ته مې پښه کښېښول، هغه درب بي سو لاندې زرخانه وډلېدل، دوی ګرځه در لاندې سول. امر چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه، هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل. یو د زرخانې سر ونړېدې، دې ته لاندې لس ولو، بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدې. نو ګاډران د بلکان ګرده پسې پراته وه، زما یو کورونا مې وو، یو مې لور وه، یو مې زوی وو، دا درې سره پکې ولاړ.
داسې دردونکې پېښې شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي، لکه څرنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړله چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي، ځانونه خبر کړي. تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته یې د خلکو کورونه او ځمکې هم ویجاړې کړې. ډاکټر صاحب ملک صاحب، مخکې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې ځینو ماسو وویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوې په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
نه کېږي. مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شیونه ولري. زه باید لنډ په خوندي ووایم چې چېرته سیلاب راځي، هغه یو دم یو درد نه دی، یو غم نه دی چې سړي باندې راځي، بلکې زخم ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطر افریدي په یو شعر کښې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړې خاطره، ډېر غمونه دي کوی په ساړه زړه. نو زه به داسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانان وایي یو درد نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي، هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کښې ډوب شي. دوم دا چې که خپله اوس د یخ موسم دی، کپ میاشت ده، ډېر سخت ساړه دي، خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي، هلته ناولې اوبه دي، ناولې اوبه د انسان بدن ته ننوځي، سږي ته ننوځي، خولې ته ننوځي، پوستکي ته، هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي، نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي، د مار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې بچ شو، نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی، یو اروائی یو روحی تراوما چورتو، یعنی دا پا طول عمر که هرش پا نیم و اقل میاش که یو زد با در شب خوب کی وینی چه ما بانده با سیلاب راقه او زی دمنزوی اول آیا خطر لانده. نوستازی پختین در کریشم یوازی گولیگانی کفاید نکی غمون از اخ دیر کشه بسد.
ڈاکٹر صاحب بیا هم دسی مثلا دغس یو حالت ویل که څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي، یخ هوا به هم وي، او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي. داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کیږي، او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري، او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده؟
لومړی خو باید یو څوک وي چې دا یو څوک چې اوبو کې ډوب شوی دی هغه راوباسي، نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی، بلکې هغې ته باید خپله دولت په کار وي. دوم دا ده څنګه چې مې یاده کړه، یخ دی کوم شی چې خلک کوي شخ دا دی چې ځان سره کچر وکړه شي، چې ځان سره تودې برستنې ولري، شړیګانې ولري، اضافه کالي ولري، ځکه کله چې سیلاب چابندی شي هغه ځان یې لون خیش شي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبو نه راویښ مخکل شو د هغه باید جامې بدلې شي، هغه باید توزي ته ویول شي، ښې تودې کمپلې باید موجود شي. نو دغه شی نه دي چې یو کس خپله کوی شي، خو راغلو دا چې ګولیګانې تبدیل تو داسې نه ګټه نه کوي، بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې داسې ولري که خامخا په کلي په سر یا خبرې وکړي که زمونږ کلي ته سیلاب راغی مونږ ته دغه دغه تاوانونه پیښیږي، مونږ باید په ګډه باندې څه شی کوی شو. نو دغه د یو انفرادي کس کار نه دی، دې کې باید خپله دولت یا د یو غونډ کلی دې برخه کې په ګډه کینی او د لومړنۍ مرستو لپاره چورت وایي، او د پښتنو لپاره وایي د مونږ دغه تیاری زه به تیپي مرسته کوم، او د نور میلمندې چې دي د نورې مرستې لپاره خپلې مشورې به وړاندې کړي.
مننه ډاکټر صاحب. مدقیق صاحب، ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنځ یوه همغږي ته هم په یو ډول اشاره وکړه، کلیوال څه کولی شي ورله مخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي، او څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، د طبیعي حوادثو په حصه کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ پخوا یو کار درلود، خلکو به په خپل منځ کې همکاري کول، هغه ته به اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول. خو په مجموع کې که چیرې خو موږ داسې چل داسې دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیعي حوادث سره مخته کیږي، یو هغه عاجل مرستې دي یا یو اوږدمهاله مرستې دي. عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولی شو چې د انسانانو ژوند وژغورو. په دې حصه کې ګمان کوم چې غیر له خپله خلکو چې په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نشي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي. نو دا ډېره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي. مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي، دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو. خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي، خلکو سره پخوانۍ پوهه شته چې په کومو ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده. هلته که چیرې د خلکو کورونه وي، نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره، هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي، خپل خپلوان دې سره دوی کوی شي یو بل سره مرسته وکړي. او که چیرې کولی شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ، کورونه بل چېرته جوړ کړئ. یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي. نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري، اتحاد ولري، اتفاق ولري او بل سره د اشارو کارو کې ونډه واخلي، د دې تلفاتو کچه ډېره زیاته راټیټیږي او کمیږي.
مننه مدقیق صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو، ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم، تاسو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او دا خبرونه د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې سلیمان خیل صاحب تاسو ته درشم، له فرا څخه د دوو تنو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه رالی استولي دي. یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین. دا سره وینو او اورو.
ما د شپېتو زه د شپېتو کالو يم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او توپان نه ولیدلی. دا توپان چې په دوه بجې پک شروع سو یو شل دقیقې دې دوام کړی یا پنځه ویشت دوه ویشت دقیقې
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا ورسره او مچ راووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو یې ګر پورته کړي
د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. سلیمان خیل صاحب، یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دی، اما نن سبا یو ورځې دي په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پخوا هم له مدقق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله، له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکري او ونې کیږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ایښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینولو ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر لوړ رول لري، ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نو مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویلي چې په دې پنځه شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو، ښه ونې ولرو، د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو، دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموی دي. دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات دی، هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده، هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه، یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته دربداله چې په دغه کمپاین وکړه چې د ونو کېنولو کمپاین ده، چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي وجیبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له تاریخ نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نه شي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه سته کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیوالو لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه. د ونو په برخه کې به له مدقق صاحب نه هم واورو. مدقق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبار صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سه بادغیس ورتوی یا بادغیس، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار، باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینوو، باید موږ د خپلې آبریزي تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دو مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدوي چې موږ بیا په دې کې ونې کېنوو.
او کچیر په دغه طن مثلا د په منطقه کې سیالته خور موجوده خور کې کته یالګای کې نه وی هغه د سیلاب مخه نشي نیولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کړو په مجموع کې د ونو کې نول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین ده ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومک کولی شي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټولې ونې ګټورې دي هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي هغو ته باید موږ اولویات ورکو او هغو ته باید رشد ورکو هغه ونې باید زیاتې کړو داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې شي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي ډېر زیات
مننه مدقق صاحب یو شمېر اورېدونکي د ټلیفون له لارې راسره دي دوی انتظار پاتې شوي دي د دوی پیغامونه به هم او یا که پښتنې لري پلانډو راوخلو مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب تاسو استاد ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم خوشاله سم چې له ډیر وخت رئیس مستر راغ پر دې کې وارد
مننه خیر یوس مهرباني
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجویلو
شو راغلی اجي صاحب
مننه رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه ته شولای شي نو دا د خدای تعالی په اراده کې دي مفکور دي عقیده لرو یته مفکور دي پیشي وایو خو را به سو دي ته سروفتیا هم په افغانستان کې دا د دې ورځې مخکې موږ حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاصه زموږ د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسی دوه ورځې ډېر باران و بیخي مطلب نو په سواو ملیمترو ته رسېدی سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سرکانې ډېر سخت خراب کړي دي دوی ورځې موټران له ولسوالۍ ځخه نه سره تلای نو دا منګونه وکندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغندا رود دا سره راغی او یو تاوان سیر سولی د موږ د کلات په شار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوی ده ډېر پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم دا جوړ سوی وو او نن چا راته وویل چې په دغه کې هم سری پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیات شي او د کرنې له خاطره به هم له دې اوبو بیا استفاده کوي البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی په یوه کې په ځینو کې داسې ښکاري شي د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یوګانې لیدلي دي خو نو موږ هم داسې نه شو ویلی نو خوندی کوي چې د سره څخه یې وښتي دا خو بیا مشکل نه لري
نو خدای دې وکړي چې دغسې
دا خوشه خبره ده سه زیان نه وره وشته.
بله اول محترم میلمانه زه خنه ده پښتنه ده صدقه سیلابونه سرازی ده واو ده خو موزینو ده خو فغه و بدی سپغره که جمع کیره زای تو زای انزه کخشه جازب کهی او ده غه سیلابونه سرازی ده خو نو و بدی نو چندانی ده سی زخیره کیره نه پولی تویجه وردو و زی حتی و پردو ملکو تزی یا ایران تزی یا پاکستان تزی نو ده دنزه که پا جازب که تر ډیره حد پورې کار کولای سي او کې نشي کولای او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه جیسب ډیر مهمه پوښتنه ده چې له دې اوبو افغانان څرنګه استفاده وکړي. بل اوریدونکي ته مخه کوو. آزادۍ په سپوک پروګرام ته مهرباني وکړي.
احمد چې برتا محترم سلام نه تاسو ما تاسو ملمن ته د آزادۍ رادیو ټول کده مون اوریدونکو ته فرایدي وکړي روغ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه واکنه کاج تو خطاب شي شرم ته وکړه دغه نظر څخه وانه لري مننه شبر ته محترم را بسم په دا موضوع به په پلان دوه سره وشه غږه ما دا ملمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم غټمن دي دلته په هلمند ولایت کې په ګرم سیند رسوالي کې دا د هلمند کم خاطر چې شبر ته محترم په دې کې په خوا به خې د اندازې ذاتي ونیو یعنی زنګلون او وسم زنګل نستا په دبا د مرغ خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونیو دغه شبر ته محترم د هلمند سیند بداکتو نو نقصانات به ډیره توله نو وخت دا د رو د غار ته خداونی و د زمينه د خصي د شبر طاب قبر ته رو د دکسي دونه تلپات د غنر سي نو دغه چې دیونه خو غټمنه دي خو د شزای نه مونږه غټه نه کی شبر تر شاد رو دو په مابنس کې یاد رو تر غاړي بس د موضوع ته برا سره شبر صاحب دا کم حوریون پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر پښین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې ته توجه وکړي دغه سیل زکون سره کومکونه وکړي وسا حکومت وايي چې دا خلک دیوځي ودیوځي چیرې دیوځي نو خدای غزا مر برابر کی بشي شبر صاحب غوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان ساتي مثال خپل د مينې ځایونه لري ما په دې لا بیر خبرونه کې دا موضوع یاد کړی ده نو تیر حکومت دې ته توجه کړی ده نو سني حکومت توجه کړی ده و دا خلک د دې ځای فوجي د غزا نه چې جوړ کړی ده خود مجبوري جوړ کړی ده مينې ځان لري دا ولادت پرداش باندې واړی نو پرداش کال ته باران نه باندې کیږي خو نه دی خدای ما شمه نه رات ناروغه کیږي دوه ګرانې دي شبر صاحب چې نو خدای واکه زړه غوامي دوه زړه غوامي تاسو رځي نو خبر ته مثال د خبرې د خلک ستړي کیږي مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مينې ځایونه تاسو ور کوي په کاته غیر بنای با خیره په تلنه چې په افغانستان کې کم کار کوي موسسات چې کار کوي هغه چې خلک شکایت کوي دا مثال د خبرې حقدار ته نه ساره کیږي هغه دې د ځایونه باندې جوړ کړي شه خوندګورې کوټې باندې جوړ
کړي مننه شب وړاندې سه و ګورو چې ملمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی دا به په لاندو را وخلو بیا به ملمنو ته مخ کړم مهرباني وکړئ تاسو را سره است
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلاله تر نه شبار صاحب تاسو سلام علیکم آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته په درنه سلام علیکم د ملما کوم ډاکټر صاحب تم سلام علیکم دا غزم علاقه دا سره علاقه چې موږ کلینیکانو کې موږ ډاکټرانو استاذ زاین نرسي زاینی نه په دا شپخانه دوايم نه لري ور ډاکټر صاحب موږ دا غوښتنه ده چې ماشو مې یو غرس انسان داخلي او به یو سي موږ وژغورو یا لاندې ټولې داخلي وبا تشلې دلته د ډاکټرانو له سیدګم له سره بعد په کلیواله سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسې داخلي وبا تیر کړي او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کې چې موږ سره ګوره د وایو په خاله کله وس په کلینیکانو کې نه ډاکټران دوه نسته نرسان نسته
تاسو او بخښه تاسو له کوم ځای زنګ وهلای تاسو له کوم ځای زنګ وهلای
مزه د امان ولسوالۍ د کندهار د امان ولسوالۍ
مننه مننه ډاکټر صاحب بیا تاسو پښتن ته جواب درک یو اوریدونکو بل هم انتظار دی دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم شبر صاحب محترم څنګه جوړه په خیر
مننه سلامت خیر یوسف مهرباني
مننه چې راسم نظر ته دا ډیره شم موضوع د ملګرو شخ خبرې وکړلې دلته خبره دسته زمر د کندهار کې ولایت کې بارانونه وصلله خو الحمدلله د سي پروخه تاوهد رسولي خو دلته بلک د ترتیب سره چې شبر صاحب دالیا دغه څه خبر دلته رود نن ډیر ډاکر علي او سره پټنګ کې بیا یو زابر دی چې د دې پرغانه باندې یو طرف بل طرف ورونه دي نو د شې او بور سره پورسیه دا نه حکومت ته خو شروالي د خاصه خل وډر رااله دي شروع ته لار ورکړل نو بارا یو څه اسانتیا برابر سول ده یو خدا خبره و بل په جیروت کې نن داس یو واتلس کللې ځوان ورګړدې یاندي او بو په یوې داغو چې مسودای وو دغه او بازي چې زړه یو بدرې کسان و بیا دې وژ غوري لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اته د خړو به تیر کړی خو چې نه افغانیت انتقال کړي خو دا د اتلتیک ته دغه راتللم لکه دا عقل صاحب چې وویل د بازي کسان چې هغه خپل ملک ځای نه لري ضرورت پرځي باندې یو کورونا جوړ کړی د بل چا سره یې نه دی پام ساتو چې براتی وي نو دا شی ووځي پرداش باندې شپانه سکواله یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابره کې او شیبر صاحب محترم یو نفر د روزګان د مسلو ملګری دی چې درې خبرې سره کوي
مهرباني
سلام علیکم شیبر صاحب تعال شب خیره
مننه سلامت خیر یو سه مهرباني وک
زمز در روزګان په راته کې ډیر برنامه ډیر سلابونه وسو دلته پل دی د ملا صاحب په وخت جوړ شوی دی نو دغه پل دغه یو بغل بس ډیر وخشي او بو بل مزه مارته دا غوښتنه نه چې دغه بو د مندونو شان مشر ادم کې د بو ذخیره جوړ کی بار به نه چاته تاوان رسی هم د بچخلې مخنیوي ونه شي نو دغه وسه په خپل راشي په ټول وطن دغه د خلکو مزه کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د ښاست مړی تاسو نه دی سوی د غنور مړی او شیدان سوی دی دته موږ جنت فردوس فردوس واړو او قربان ته اجل چپا غواړو دغه نور مرګورم نور مرګورم شه نظر څرګم کی بایز د مندونه دام کی بارب د سیلاب مخه ونیول سی
مننه مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وسل ټول اوریدونکو منندویم ډاکټر صاحب ملک زای د خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړئ
ژوندې پاتیشې دا ورته شو کوځي د کسانو ژوندې نه راوځي د وبو نه نو زه زمالو برنی توصیه ده ده چې څوک چې د ژوندې د خړو د وبو نه راوځي شو کوم چې باندې کوي هغه بدای چې تاسو به صرف چپ نه سي او فکر وکوي چې د بدن نه وبو راوځي د میته نه یا د سږی نه وبو راوځي نو کچیرته هغه وبو کې نه مشره او که تاسو صرف چپ ونه سي نو خدای نه کا په دې باندې به حتما دی موشي نو دا کار باندې کوي چې انسان صرف چپ کوي د کبوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ باندې ځینې کسان ته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټه باندې زور داسې کوي چې هغه د اوبې د خېټې نه او یا د سږي نه راوځي نو که مخکې نه مړ شي نو په دې باندې به خامخا مړ شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسو وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقل وي رغم دې ته د خړو اوبو موضوع یاد شوه نو خړی اوبو چې دي سړی وایي سیلاب به کوم ځای نه راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته نو په دې اساس هغه پوچي کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیتړان وي هغوی هم غایته مواد لري نو د بارانه سره به د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي نو هغه ټولې دا خړی اوبو چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ټیک کې اوبو دي نو دې په دې اساس دا اوبه کوي انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې دوی پښتو کې سکار وي ورته هغه شهره پیښیږي که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردارګانۍ پیدا کېدای شي چې پلیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه کته انسان بدن ته ننه وته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي پښتو کې مورته وایي شولګره ته وایي شولګر هغه څوک چې د هیواد نه بهر لوی شوی دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې کله هغه میکروب د انسان بدن ته ننه وته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي، یعنی د مغزونه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې چې یاده سکار وی، او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي، یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکونه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی، انشاءالله ښه به شي، دغه د نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي، دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدی شي، نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، دغه باید د وینې معاینه وشي، د سږي نه یا څونه واخیستل شي، څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې وسي چې بیا معلومه شي چې بېرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي، زه به دغه ځای کې دمه وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنو ته.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپله یو څو پوښتنې لرم، که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی، لاس یې مات شوی دی، پښه یې ماته شوې ده، له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي، څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې وي که د انسان د کوم غړی مات شوی وي، د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي، بلکې هغه رګونه چې لاندېږي هغه رګونه شکېږي، اعصاب چې لاندېږي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورو شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده، په تکلیف ده، خدای د کملا هډوکی مات شوی ده، نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کسې یو کسې د پښو نه ونیسي، یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه، هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسان چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي، هغه باید په ډډه شي، لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي، یعنې کېښودل شي، دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي، او بیا د دې چې ګرپ 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 وشي دا باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي، سړی ښکاري چې هډوکی مات ده، بې ته دې چې هغه وخورول شي، هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي، او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونو خورول شي، او کنه زخم به زیات شي او دوکه بلا پس نور ما چي وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکو ته خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي ور او ځان پسې واچو، ډیر وخت دغه کسان له اوبو را باسو. ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره؟ یوازې را ایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري؟
خطر څنګه مه یا چې یاد کړه ته څو ورځې وروسته هم خطر شته. لومړی خدای دې چې دغه دوه کسان چې اوبه ته ودانګل دوی ته د خدای خیر ورکړي، خو دغسې پهلواني هر وخت پکار نه ده. نو ما ته خپله په سترګو لیدلي ځینې کسانو چې کوشش کړی چې یو بل څوک وژغوري، نو دواړه بس نو اوبه لاندې شي. یو ځای کې حتی دلته د راین سیند وایي، د یو چا یو جرمني کې خیمه ده د سیند دی، یو ماشوم یې د سیند ته ورګډ شو، هغه لاندې شو، پلار ورپسې ودنګل، پلار او زوی دواړه سیند کې لاړ شول، بیا مړه ډېر کیلومتر وروسته پلار او زوی پیدا کړه. نو دغسې اوبو ته ورتنګل تجربه غواړي. یو چا باید دغسې خاص تعلیم کړی، یو زده کړې کړي چې سړی څنګه کېدی شي د اوبو نه یو څوک وژغوري. دا یې لومړی خطر و چې سړی باید په دې باندې پوه شي. او دوم دا چې اوبو نه یې راوویسته، نو سړی باید وګوري چې ایا دا سړی تنفس کوي، سا راښکلی شي که نه شي. بل باید سړی وګوري چې د هغه خوله د خزلو نه، د خسو خاشاکو نه ډکه ده او که نه ده. که خوله یې ډکه وي نو دا تنفسي لار خو بنده ده، هغه به اسان شي دفتر. سړی باید په ډېر احتیاط د ده د خولې نه د خزلې مزلې ټولې وباسي. بل دا دی چې وګوري چې که سا راښکلی شي ډېر ښه، هغه باید په ډډه واچول شي. که د سیستم یې ساختلو کې کېدای شي د کانګه وکړي، هغه کانګه بیا د هغه د تنفسي د لارې بېرته سږي ته ووځي، هغې باندې هم مړ کېږي. نو دا باید بیا په ډډه واچول شي. نو که څوک سا راښکلی شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورونکی عمل راشي او دا باید روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک زاید ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشته ځانګړی کړ، او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی یم. هغوی له ما سره ژمنه کړې وه چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون به کوي. سلیمان خیر صاحب وروسته د خبرونې نورې برخې له تاسو سره څېړم، د اوریدونکو پوښتنې هم پاتې دي. خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو پوښتنو ته سوالونو ته مخه کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو، د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل، د دوی څرګندونې لرو، دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم.
او 50 کورونه چار دیوالی خراب شوی دی، تقریبا 50 کورونه مشت معلومات شوی دی، او د شپېته دوکانو پر شاوخوا باندې شپېته دوکانونه خراب شوی دی. د بازار چې هغه دوکانونه مشت بل مشاهده وکتل ورلو، او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات شوی دی او چپه شوی دی. چې د دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ، دغه معلومات موږ ته تر داده په لاس راغلی.
په فرا کې د طالبانو استاذ محمد صادق جهاد ملو. سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم. حاجی صاحب توخی د زابل له شاجوی ولسوالي دا پوښتنه درلودله چې له دې اوبو د سیل له اوبو څه ډول ممکنه ده چې افغانان استفاده وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اول خو دا چې دا د سیل اوبه که چېرې موږ هغه نه د استفادې وړ اوبه نه دي، یعنی هغه موږ نشو کولی چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبه لګولو دپاره هغه وکاروو، ځکه هغه اوبو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډېر نقص رسوي. نو ښه به دای چې دا اوبه موږ داسې وکولی شو چې هغه په خپله سیمو کې داسې خوړونه وي یا داسې یو ځایونه چې ډېر داسې زوار ځایونه وي چې هغه ته که دغه هدایت کړو یا هغه ته لاره ورته برابره کړو چې دغه اوبه هلته لاړ شي، تر څو د ځمکې له طریق نه هغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو لپاره جذب شي او ځمکې لاندې اوبه ډېرې کړي. خو په ځمکو دپاره اکثرا دا اوبه نه پکارېږي، او که چېرې پکارېږي بس داسې ځمکې دي لکه جیګي او ټیچې ځمکې دي بعضې سیمو کې چې هغه اورول یې ډېر زیات ستونزمن کار یو اقتصادي نه راځي. نو بیا کولای شو چې دغه اوبه موږ خپل ځمکو ته برابرې کړو، تر څو دغه خړې اوبه دغه خړتوبې کینی په ځمکه کې، تر څو دغه ځمکه وت رسي نه یو برابر رسي. نو داسې موږ کولای شو استعمال یې کړو. هغې نه بغیر دغه اوبه د ځمکې لپاره خاص مفیدیت نه لري، خصوصا د کوم وخت چې موږ په ځمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرنی هغه لپاره دا ښه اوبه نه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخښئ، داسې نسو کولی صفتاً دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کړو چې خوړ ته لاړې شي او بلې خوا ته لاړې شي، بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نشو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګانو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو هغه ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت موږ کولی شو د اوبو نه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبه استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې وروستیو کې د افغانستان د ځمکې اوبو په کمېدو باندې ده، خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسویو نه په لګولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي. نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي، خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کوم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زورو ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي، تر څو هغه له طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه د ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فلحال دپاره داسې موږ نشو ویلی چې کرنه دې ته کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به
استفاده. بله سلیمان خیل صاحب، دا بله چې اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله چې د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي چې په دې سیمه کې سیل راځي، تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟
ډېر پوښتنه کړی ده ګوره کچیره عامه پوهاوی ورکول کېږي یا خبرداری ورکول کېږي چې تاسو خپله کورونه پرېږدئ چې مطلب په څلویښتو ساعتو کې یا په اته څلویښتو ساعتو کې سیل روان ده خلک دې باید کورونه پرېږدي بالکل نو دا یو طبیعي خبره ده خو دولت داسې نسي کولی چې مخکې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې کچیره سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ اوس په حال د پاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللې ودو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې سلیدي ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپلو خپلوانو کره دې لاړ شي خارو ته دې ځان وباسي یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دوی هغه خپل ځان وژغوري نو زه مطمئن مشتونه دوی به خپل لپاره
سلیمانخیل صاحب وبخښئ که چیرته په یوه کلي کې د سیلاب خطر وي فکر نه کوي که چیرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني مثلا دوی په جومات کې سره راغونډي شي یا په یوه دیره کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وار له مخه داسې پرېکړه وکړي که چیرته د سیل خطر و دغه غونډۍ ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته آیا دا ممکنه ده؟
او بالکل بالکل دقیقا که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته غوږ کیږي چې واسه سیلاب را روان ده ځانونه تیار کوي دا کلیوال را ټول سي کال ته ملک ده که د غزي ملا ده که د غزي مشر ده دغه ټول را ټول سي د غزي د دوی ټولو ته په ارت کلی کې داسې یو ځایونه شته دي چې مطلب یو جیک ځای یو غونډۍ یو ځای چې د سیلاب د راتلو نه لږ بچ سي خپل ځانونه وژغورل سي دوی کولی سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا همداسې سپینګري هغه خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت دي ډېر زیات ده هغه مخکې نه وباسي او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکې اوبه ده او د درمل خواړه ده ځان سره دې وباسي که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له سلیدو ساعتو کې ځان ورسوي ځکه ډېر زیات بودیجه په کار نو خلک به دای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي دوی نو خپل ځان سره خواړه درمل پاکې اوبه او کمپالی داس شاید چې دوی یخونه وهي اوله کې ماشومان زنانه سپینګري راوباسي هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي نو دا بهترینه او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډېرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډېر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي بیا هم تاسو سره ځم خو مخکې تر دې چې بیرته دا د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو دا سره اورو
نوم یې الاده دی درته نادي وسلی په درې خروا درې نیم خروا غنم مې اجاره کړی وه نو هغه یې اوس پیاده یوړو د شپلو اعلان یې کړه خو دغه سری نو خو نه دغه سری ونړوي دا بل یې ونړوي او نور یې پسې ونړوي
نم حاجی عبدالرزاق د توانونو خونو دونی توانونو ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګي سه یسه موږ شوا سولو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای دیس خام اسه نو توانونو خیر سهولې د مځکه ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو توانونه مو کسر کړی دي نو خو وس خپل سر نسو په جوړ دولت خو که زموږ سره کومه کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د زموږ د کورونو سدا وبو وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرته مینه کې ځکه کرا ده پوسټ غری هغه نیک بیا وړو نو بیا می د پراډو غونی ان ورته د ښکړې وخت می دغه کړی هغه ویولې اوس کوم ور ورنه مې لا خپل پاستر کې ګرځ د هغه مسلمانانو ته ونمانو د سره یې سره ونړ ودو په یو ورو خدای په دې د لاس په خدا کې یو بسم الله پر لارې تلس
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو له امله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په زرګونو جریب ځمکه ورانه شوې ده په زرګونو کورونه وران شوې دي او آی او ایم وایي چې شاوخوا 15 لکه افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي پسرلی ته څو ورځې پاتې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ خلکو ته د دې له خاطره چې بیرته له دغسې ناورینونو سره مخامخ نه شي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پې څوک
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستا ده، لکه دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو په وړاندې کوم اداره چې ده د دې بودیجه ډېره کړي او مسلکي او تخنیکي دي کړي، تر څو وکولی شي چې د پیښې راتلو نه مخکې دوی تیاری، تخنیکي تیاری او مالي تیاری دې ولري. د بودیجې کمښت سره دې مخ نه شي چې بیا سیلاب راشي، په دوی به وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو، په نړیوال موسسات نه به غوښتنه کوي. دا نه، بودیجه دې ډېره کړي دولت، او دغه تر څنګ د وړاندوینو سیستمونه دې دولت پیاوړی کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې دوی وړاندوینه کوي، په نورو نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په دولس ساعتو کې وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي. او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو، د وچکالیو، د اقلیم بدلون خبرې دې عقیدتي مه نیسي، ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای له خوا راځي، صحیح ده چې خوشحالۍ خدای ته یې نه کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدلی یاسو، موږ باعث سوي یاسو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو، او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې که چېرې وړاندوینه کېږي، که چېرې پیغام درسېږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي، کویل کېږي چې سبا یا بله ورځ سیلاب راځي، خلک دې تجدیدي توجه دې وکړي، ټول سره دې راټول سي، او ځانونه موږ مشخصه کړي چې چېرې به تښتو، کوم ځای به تښتو، څنګه به راباسو کلي نه چې زیانمن نه شو، او څنګه به راوځو، او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه شو. دا یې مار وړاندوینه ده، او خلک جدي ویسي که چېرې جدي ونیولسي، او که چېرې خلک پوه نهسي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تېنه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړله چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبیعي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چا ته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډېر ښه وړاندیز ده. دا کولای شي چې داسې کار وسي، خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل یې ډېر زیات دقیق نه وي. بعضې وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي، او د سنټر تر څنګ موږ داسې یو اداره ولرو چې د عاجلو عملیاتو دپاره دوی اداره واوسي، په چاره کې ډاکتران واوسېږي، که متخصصین واوسېږي، د سیلاب متخصصین واوسېږي، همداسې د نجات ټیمونه واوسېږي چې دوی وکولی سي صفحې ته په څلور ساعتونو مخکې ځانونه ورسوي. او دا مهمه ده چې اوس ګوره رادار له طریق نه دغه د هوایی او چلند وزارت سره دا سیستم ده. په دې حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم واوسېږي چې دوی وکولی سي وړاندوینه وکړي. یعنی دغه سیستم د وړاندوینه بل چا سره ده، او وړاندوینه هغه ته وړاندې کوي. نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړی سي، دغه ادارو سره ډېر زیات سي، همغږی د ډېر سي، وکولی سي چې که چېرې وړاندوینه وسي، مختلف وزارتونه سره یو ځای سي، وکولی سي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي. نو هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې، چې مطلب هغه کلي کې چې متاثره کیږي یا ډېر زیانمن کیږي، هغه کلي ته خلکو ته چې څومره موبایلونه دي، کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي، چې دا هم خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډېر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې زیانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي.
سلیمان خیل صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقق صاحب اشاره وکړله چې خلک په خپله هم باید ځینې هڅې وکړي، مثلا کېدای شي چې خوړونه جوړ کړي، هغه خوړونه چې ډک شوي دي په هغوی کې د حشر په توګه باندې هڅې وکړي. تاسو څه پیرې ور زیاتوئ چې خلک باید څه وکړي؟ کېدای شي چې په پسرلي کې ډېر زیات بارانونه واوري او نور سیلونه هم خدای مکړه افغانستان کې راشي.
بالکل، خلک دا هم کولای شي چې وګوري که چېرې د سیلاب په مخه کې دوی کورونه جوړوي، دا کار دی باید نه کوي. خلک دا هم کولای شي چې که چېرې یو چېرې دوی خپله لاس رسي، کولای شي چې یو یاله وباسي یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي د خپل د کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار ته ورته بیل کړي تر څو د خپل کلی مخه ورته د سیلاب نه مخه ورته ونیسي. نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشر په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس په کار سي د بیلونه واخلي خپل ځان ته یو کار
وکړي. ماننه نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه مننه کوم، له مدقیق صاحب څخه مننه کوم، له ډاکټر ملکزي څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، له اوریدونکو هم منندویم.